پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونو په اخرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په 200 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شو. په کورمه کې د پولیو مهم یو واری بیا پیل شوه او د اوکراین لسمشر وای چې د اتحادی هوادونو لخوا د ضرورت مطابق د وسلو ترلاسه کولو پته مده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د مرکز کویټه او لسبیلې پرته د صوبې په پاتې ټولو 200 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایې واچول شوې. انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي وو چې دا رایې اچونه به نن د ماښام تر 500 بجو پورې دوام لري. بیان زیاتوي چې په انتخاباتو کې 3.5 میلیونه رایې اچونکي د خپلو ووټونو کارولو وړ دي. کمیشن دا هم ویلي چې په دې ضلعو کې 2,216 پولینګ مرکزونه جوړ شوي چې پکې له 2,000 څخه زیات حساسه ګرځول شوي. بلدیاتي انتخاباتو ته تر 1,400 زیات امیدواران ولاړ وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د مې په 16مه د لانګ مارچ پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د تحریک انصاف ګوند په پلویانو د تشدد بدله به اخلي. د مې په 13مه په کلام کې د یوې اولسي جلسې پر مهال محمود خان وویل چې د حکومت پر ضد د دوی لاریون د پاکستان د آزادۍ جنگ و چې دوی به جاري ساتي. نوموړي زیاته کړې چې د داخله چارو د وزیر رانا سلام الله نه به د ګوند په کارکوونکو د تشدد بدله اخلي.
پختون وزیر اعلی جره دا پاکستانی وزیر اعلی دا بدل به دخا مخافي پېدو به ته نو دا بدل نه بوزګه چې پختون هر څه معاف کړي پاکستانی هر څه معاف کړي خو په خپل خويندو باندې چې کوم تشدد وشي کنه هغه څه ته پختون سره نه معاف کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله بیا د تحریک انصاف لانګ مارچ ته د فتنه مارچ نوم ورکړی او ویلي وو چې تحریک انصاف د دې لاري ګډوډي رامنځته کوي. د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو ډاکټر زیشان چې د مې په 18مه په شمالي وزیرستان کې تختول شي او نن خپل کور ته ورغلي دي. ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساس کی ورکوونکو ډلې مشر هم دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویلي چې لس ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د مهم لپاره تیاریانی کولې چې او تختول شو. هغه زیاته کړې چې د ضلع انتظامیه د بنو ډیپټي کمشنر پوزي چارواکو قبایلي مشرانو د هلو سلو په نتیجه کې خوشی کړل شوی دی. د ډاکټر زیشان د تختونې په اړه حکومتي چارواکو سندی ویلی او نه هم چا د تختونی سیمواری منلی. د کورمی د صحت محکمې چارواکی وای چې په مرغو چینا میرو کاسه او مسعود آباد کې د خالی پورس د پولیو سي د مهم پر مهال ویکسینو پاتې شو ماشومان لپاره د رسنی سانګړې کمپاین پیل کړی دی. د صحت محکمې یو ځای مشر محمد ادریس پرون مشال لډیو ته ویل چې دا کمپاین دوی تر هغه وروسته پیل کړ چې د پاړه سمکنیو مشرانو د پرمختیايي چارو لپاره د خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړ او له صحت محکمې د دوی پاتې شو ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو غوښتنه وکړه. نوموړی ساتوي چې په ضلع کې د مې په 13مه د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی چې پکې تر 2,000 زیات ماشومان له پولیو ساسکو بې برخې پاتې شوي وو. په کابل کې نن په لسګورو ښځو د طالبانو لخوا د دوی په حقونو د سختو بندیزونو لګولو پر ضد احتجاج کړی او د ډوډۍ کار او خپلواکۍ نارې وهلې. د زده کړو وزارت مخې ته راغونډ شوو دغه ښځو چې پکې د ځینو مخونه پټ وو شعارونه ورکول چې تعلیم زموږ حق دی او ښوونځي خلاص کړي. د 2020 کال په اګست کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پس د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته دې ډلې د خپل 1990 لسیزې د واکمنۍ برعکس ژمنې کړې وې. طالبانو د 1990 لسیزې د واکمنۍ پر مهال خصي تر کوره محدوده کړې وي. په زیاتره تفریحي حصو بندیز لګولې او خلک یې په ښکاره سنګسارول او ادامول. خو د طالبانو د غشمنو ته زیاتره افغانان او د منځنۍ اشیا په ګډون د نورو هیوادونو حکومتونه د شک په سترګه ګوري ځکه چې خصي له ځینو حکومتي دندو څخه لرې کړل شوي او له یوازې سفره منع کړل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هیله څرګنده کړې چې متحدین به ورته د اړتیا وړ وسلې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په ختیځ ښار سیویرو دونیس کې د سخت جګړې د رپورټونو مخې ته د راتللو پر مهال په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. زیلنسکی پرون د شپې ناوخته په ویډیوي بینا کې ویل چې په دې اونۍ کې د وسلو د ورکولو په اړه د ښه خبر په تمه دی خو هغه نور تفصیلات ورنکړل. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو وردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. نن د بلوچستان په 2 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې وشوې. انتخاباتي کمیشن د صوبې ولستا د مازیګر تر 5 بجو پورې وخت ورکړو چې خپلې رائے وکاروي. په دغه اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون په سواد کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف د یو شمېر مخکښانو پر ضد د حکومت افایرونه بې بنیاد او بدل او د مرکزی حکومت پر ضد د خپلې مبارزې جاری ساتلو هوډ ښکاره کړ.
دغه په بده باندې فایر یا بده باندې تم یې لري یا بده داږي دا جنگ ډیر ضروری دی. دا د پاکستان د ازادي جنگ دی.
او د خیبر ضلع د باړې مارکیټ کاروباریان وایي له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې لري.
کومه د تورخم گیټ ته دا تقریبا د 5 کلو نه زیات ټیم کې چې بند شو دا ترانزیت بلکې کله چې د دلته په علاقه باندې حالات روغ دي نه مخکې دا شی بند شو.
په کورمه کې د پولیو د درې ورځنی ځانګړي کمپاین په اړه هم یو رپورټ لرو. فیلی دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تر تاسو ته رپورټونو تر اورولو مخکې ورزو یو ځل بیا خپل خبریال ایوب ترین ته په بلوچستان کې. نن تاسو ټول ورځ په خبرونو کې هم اوریدل چې هلته بلدیاتی انتخابات وشول. ترین صاحب مونږ ته دوه درې ځله مخکې هم معلومات راکړل او اوس په دې اخرنۍ خبرونه کې بیا غوښتل چې اوس چون وخت هم ختم شوی. ترین صاحب تاسو سلیم شي وایو او کمیشن خو انتخاباتي کمیشن خو تر 5 بجو پورې وخت ورکړو نو تاسو به مونږ ته څه معلومات راکړي؟ ټاکنې ودرېدلې دي اوس د غنې د رایو شمیرل شروع دي. تاسو دا وخت چرته یو مونږ ته بس تازه معلومات راکړي.
ډېره مننه بادشاہ صاحب. دا وخت د بلوچستان په 2 ضلعو کې چې دی هغه ټاکنې چې دي آخري وخت ته رسېدلې دي او په زیاتره پولینګ سټېشنونو باندې پولینګ بند شوی دی ځکه چې د انتخابي کمیشن د پریکړې سره سم سهار 4 بجې دا پولینګ شروع شوی وو او اوس پر 5 بجې باندې دا پولینګ چې دی بند شوی دی. البته هغه کسانو ته چې هغه د پولینګ په دایره کې وو هغه ته د دلته پولینګ چې کوم عمله ده یا خلک دی هغه اجازه ورکړه چې هغه خپل ووټ وکاروي. اوس په زیاتره پولینګ سټېشنونو کې چې دی د ووټو د شمیرنې یا ګینتی عمل شروع سوي دي او چې کوم د بار خلکو هغه ستلي دي یوازې د پولینګ د امیدوارانو ایجنټان د نن ناسي او د ګینتی کې. زه دا وخت په پښین بازار کې موجود یم په ګورمنټ هاي ګرلز هاي سکول کې چیرچ مردانا پولینګ سټېشن دی. دلته هم د ګینتی یا د شمیرې عمل شروع سوي دي. دلته زه د اوریدونکو لپاره دا وایم چې په بلوچستان کې 15 لک رائے ورکوونکي یا ووټ ورکوونکي وو په دوی د پددې لپاره تقریبا 14000 امیدواران چې وو هغه په منځ کې مقابله وو او 1500 امیدواران داسې وو چې هغه بلا مقابله ټاکل شوی وو او پر دې مهال د حکومت لخوا ډېر سخت حفاظتي تنظیمات هم شوی وو او شاوخوا 1000 پولیس چې هغه پر بیلابیلو پولینګ سټېشنونو باندې ځای پر ځای کړل شوی وو او 2000 پولینګ چې هغه داسې وو چې احساس کړی ورته وو او د لپاره سره دي اسکر هم راغوستل شوی وو. خو ځینې ځایو کې تاوتریخوالی هم شوی دی. په ټولو کې نشته شوی دی په هغه کې وو کسان چې زخمیان شوی وو. دغه ډول په کلات کې نشته شوی وو. د دوو ډلو ترمنځ په پروټو باندې په هغه کې 3 کسان زخمیان شوی وو. خو داسې غټه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. لیکن بل خوا ته د کوچي او د لسبیلي خلک چې دي هغه د دې انتخابات څخه بې برخې پاتې شوي دي ځکه چې د الیکشن کمیشن وینا ده چې دوی د دین ستونزې د واډو پر مسله باندې هغه دوی وسواري کړي دي. نو امکان دی چې په دا راتلونکي څو میاشتو کې به د کوچي او لسبیلي انتخابات هم وشي. بچا صاحب
ښه مهرباني ترین صاحب تاسو ته دا معلومات اوس کیږي یا چارواکي څه وایي چې دا د مونږ چې اکثر یو اصطلاح کارو ټرن اوټ وته وایي کنه چې څومره خلک غني بووتل پولینګ سټېشنو ته لاړل او رائے وکړول دي دغه خلکو د ګډون د شرحې څه پته لګي تر اوسه پورې کنه؟
دا داش د تر اوسه خو داش ښکارا پته نه لګیږي، معلومات یې نه کیږي چې څومره ټرن آؤٹ وو، لیکن پر کوم پولنګ اسټیشن باندې چې زه یم دلته یولس ووټونه وو او په هغه کې تقریبا د 1500 څخه څه زیات یعنی کارول شوي دي. یعنی موږ داسې ویلی شو چې 50% یا 50% ټرن آؤٹ چې دی هغه دلته په دې پولنګ اسټیشن کې دی. خو ځینې ځایونه چې دی دا په خاصه توګه چې کلیوالي سیمې دي هلته انتظامي چارواکي دا وایي چې دغه ټرن آؤٹ چې دی هغه زیات وو، ځکه د کلو چې کوم خلک دي هغه زیات په دې کې برخه اخلي. البته په پشین ښار کې په بازار کې چې دی خلک را کرار راوتل د سهار اوس ماپشین خواته چې وو د خلکو او بیا پر زنانه پولنګ اسټیشنانو باندې د ښځو د راتګ لړۍ چې وه هغه زیاته شوه. خو اوس دا ټایم چې دی هغه پولنګ بند شوی دی او د ووټ د شمېرنې یا د ګنتی عمل چې دی هغه روان دی.
تاسو راته وختي ویل چې ځینې سیمې داسې هم یا پولنګ اسټیشنونه چې هلته امیدوارانو په خپله کې سلاح کړی و چې یاره ښځې ووټونو ته به نه را وباسي، نو دغه خبره کې تر څومره حقیقت دی؟ واقعي داسې ځینې ځایونو کې شوي دي چې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودل شوي؟
بالکل، په پشین او په تل عبدالله کې او د چمن څخه دا اطلاعات راغلي دي چې هلته ډېرې داسې پولنګ اسټیشنان وو چې هلته امیدوارانو په خپلو کې یا سیاسي جماعتو په خپلو کې سلا سره کړې وه چې د ښځو ووټ به دوی نه کاروي نه به استعمالوي. او بل په دې اړه چې موږ دلته په پشین کې د ډیپټي کمشنر سره خبره وکړه نو هغه هم دا وویل چې دوی ته دا اطلاع شته، لیکن هغه دا وویل چې دوی یو ځای خپل پولنګ اسټیشن چې دی هغه نه دی بند کړی. البته چې کوم ځای څخه دوی ته اطلاع راغلې وه دلته یاسینځي شهیدان دي هلته دا اطلاع راغلې وه، د نالی یو کلی دي هغه څخه هم دا اطلاع راغلې وه، او بل د سرخان دوی ته دا اطلاع راغلې وه. لیکن انتظامی چارواکو دا ویل چې دوی دا غوسره به خبره کوي او شجه ته بخامخه د ووټ د ورکولو حق چې دی هغه ورکوي. نو دا مشکل د مستوی وو خو ډیر ځای به دا چې وو چې د انتظامی چارواکو د مداخلت وروسته چې دی بیا شجه راغلی دی هغه خپل ووټ چې دی هغه کارولې یې استعمال کړی.
ښه، ترین صاحب یو خیرنه خبره کوم را توکي. دا خو په بلوچستان کې مونږ اورو چې 2014 کال نه را پدې خو بیا قسم په 2013 کې باید دا ټاکنې شوې نه وي شوې، دا اوس کیږي. دغه عام خلک عام ولس څومره د دې ته لیواله دي، هغه خوشبین دي چې دا بلدیتي حکومتونه جوړ شي نو د دې ژوند به خوشي پرمختیایي چارې به په سیمه کې وشي کنه؟ د عام خلکو څه نظر دی؟
د عام خلکو یقینا ودې ته لیواله دي چې دغه انتخابات چې اوسي د دې سره کم خلک یا د دوی نمائندگان ټاکل کیږي، نو هغه چې د دوی هغه بنیادی ستونزې دي، بنیادی مسلې دي، لکه د تعلیم، لکه د سیاحت، لکه د وخوري، لکه د بجلی، لکه د روزګار، دغه بنیادی ستونزې دي. نو د دې دا ورولو دوی دا یو فکر کوي چې دغه د دوی په علاقایي سطح چې کم کاندیدان وي هغه به وکولی شي چې دا وار کې. خو د پخوا په پرتله چې بدل الیکشن کېدل دا ځل په ډیرو سیمو کې د خلکو هغه ګڼه ګوڼه هغه جذبه ډیره کمه لیدل کېدل، دا په خاصه توګه د سیاسي جماعتو څخه ډیری خلک داسې مایوس ښکار کېدل. او دوی په دې وار په دې ځل آزاد امیدواران دی ول چې هغه زموږ لپاره ښه دي، ځکه دوی ول چې دغه آزاد امیدواران چې دی هغه کار کولی شي او سیاسي جماعتونه چې کله راشي نو بیا هغه بیرته هغه کسان چې وي هغه د یو پارټي د مرکزي قیادت د صوبایي قیادت لاندې کار کوي، نو په آزاده توګه دوی د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره کار نس کولای د دې په مقابل کې چې آزاد خلک ټاکل کیږي هغه بیا د دوی لپاره آسان وي.
صحیح شو ډیر مننه ایوب ترین اوریدونکو لپشینې موږ ته معلومات راکبل د غلط په بلوچستان صوبه کې د دې صوبې په 2 ضلعو کې نن بلدیاتي انتخابات وشول. ترین صاحب وویل چې د رای اچونو اچولو لپاره کوم وخت 15 بجې هغه پوره شوی دی، اوس د ووټونو یا د رایو شمیر روان دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون د سواد په کلام کې ولسی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د مرکزی حکومت لخوا د پی ٹی آی یا طریق انصاف پر غړو د تشدد او د دوی د دوو پلویانو د وژنې پر ضد به مقدمه درجوي. د مې پر شپږ د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی چې د حکومت په خلاف د اسلام آباد پر لور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاریون کې د خیبر پختونخوا حکومت وسایل کارول شوي دي او دا چې په دغه اړه به د دې صوبې له اعلی وزیر پوښتنه کیږي. د مې پر 15مه اسلام آباد ته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت ضد لاریون شوی او دا ګوند په هیواد کې د نو عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په یوه وخت کې د چارو ځینې شنونکي وایي چې د وفاق او صوبې ترمنځ د تاوتریخوالي زور به له عام ولسه اوزي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
په دغه بیان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خالی په ورځ سوات کارلاب کې عوامي جلسې ته وویل چې مرکزی حکومت د پی ټی آی په کارکونانو تشدد کړی او دې بدل به دوی اخلي.
پختون وزیر اعلی جیره د پاکستاني وزیر اعلی دا به انشاء الله ستاسو بدل دغونه خامخالي پریدو به دغه انشاء الله ولري ځکه چې پختون هر څه معاف کوي پاکستانیان هر څه معاف کوي خو په خپلو خویندو میندو چې کوم تشدد وشي کنه هغه چېرته پختون سړی نه معاف کوي. دا دې مرانا ثنا الله په ما دې مې فایر کړل څومره په قدم کې دي زوره فایر را باندې کوا ان شاء الله را روان چې کړه کالو پرېدم دینار تکي چې کله په دې باندې فایر یا په دې باندې تم یې لري دا جنگ ډیر ضروری دی دا د پاکستان د ازادي جنگ دی.
د وزیر اعلی په بیان د سوات پرسته په خوانې صدر او د سمارټ ټي وي نمائنده سید شاهبودین وای چې د صوبا خیبر پختونخوا او مرکز ترمنځ تاو تریخواله زیات دی او دغه به نور هم زیاتیږي.
دا وخت چونکې په خیبر پختونخوا کې د تاریخ انصاف حکومت ته په وفاق کې مخلوط حکومت ته نو د دې ترمنځ چې کم تصادم دی یا کم شخړې دي نو هغه ډیر زیات حد پورې کړکې جن دي او دغه وجه دا چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا هیڅکله ته تیار نه دی چې هغه وزیر اعظم شهباز شریف اومنی یا د وفاقي حکومت اومنی او هغه د هغې برملا اعلان کړی دی. خو کبل طرف ته مونږ وګورو نو اوس هم زیاتره مالی وسایل چې دي هغه د وفاق نه ثبو ته راځي او د دې تصادم د وجې نه زیاتره مالی وسایل چې دي نو پای کې سستوالی راغلی دی او کم اخراجات چې دي یا روان اخراجات دي نو په هغې کې خیبر پختونخوا ته ډېر لوی مشکلات دي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیال سکرتر او د خیبر پختونخوا پخوانی زنګرات وزیر واجد علي خان وای چې د مرکز او صوبې ترمنځ تاوتریخوالي سره صوبې ته لوی زیان رسی او په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره د نورو مشرانو خیبر پختونخوا کې مشته ده دغه د صوبې په ګټه کې نه ده.
زما په خیال قسم هم ګورو نو د صوبې حکومتونو له پکاز چې هغه د وفاق سره خپل تعلقات خو ساتي ځکه چې د صوبې د بجټ د صوبې په مرکزی وسایلو کې حصہ چې هغه پټیک ته غبانی ثبوت راشي چې دی د صبا چې هغه مرکز سره جنگي یا مرکز د صبح سره جنگيږي په کار دا چې کم مسلې دې په منځ کې پای کانسنسس ډیولپ کی د دې صبح د خلکو د تعلیم د علاج د صحت د روزګار او خاص کر د انفراستراکچر چې کم روډونه یا زاړه سکولونه یا بلډینګونه دي هغه بیا جوړولو هلو زول لپاره د مرکز کومک او مرسته پکار ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په بیان تر دې دمه مرکزی حکومت څخه قسمه رد عمل نه دی ظاهر کړی خو د وړاندې بیان په بنیاد سرچینې وایي چې د وزیر اعظم بشیر امیر مقام ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ذمہواري حواله شوي. په دغه اړه مو هڅې وکړې چې د امیر مقام موقف واخلو خو امیر مقام څخه قسمه جواب ورنکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز شریف د هیواد پر اعلی عدلی غږ کړی چې له سیاست لري ووسی. د نوموړي په خبره دا د درتونو د بې پریوالي لپاره ضروری ده. د پاکستان سپریم کورټ د مې پر 15مه پاکستان تحریک انصاف ته په اسلام آباد کې د جلسې اجازه په دې شرط ورکړې وه چې په یو مخصوص ځای کې به غونډېږي او سرکاري املاکو ته به تاوان نه رسوي. د رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف پلویانو د هم په دغه ورځ یعنې د مې پر 15مه په اسلام آباد کې وونو بوټو تا او همداراز یو میټرو بس تمځای ته اور ورته کړ. په همدې نیټه د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ شمیر پولیس او رینجر سرتیری ژوبل شول. ځینې شنونکي وایي سیاسي ګوندونه پر ځای دی چې خپلې معاملې عدالت ته یوسي باید په خپلې حل کړي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز شریف د ټویټر د لارې ویلي عدالتونه باید د سیاسي کړکیچ نه ځان لرې وساتي. د خپل ټویټر د لارې مریم نواز د مې په 20مه عمران خان ته د یو بل نوم په خستو سره لیکلي څو ورځې وړاندې سپریم کورټ ته بدرد ویلې وي. وړي اوس د سپریم کورټ د فیصلې د لارې اړې غړې جوړول غواړي. مریم نواز شریف د هغه عدالتي مقدمې په تناظر کې ټویټ کړی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په سپریم کورټ کې د اسلام آباد آزادي مار ته اجازه دپاره چول شوی. عدالت یاد ګوند ته د جلسې اجازه ورکړې. د پېښور پوهنتون د پاکستان سټڈی سینټر ډایریکټر فخر اسلام مشاد رډو ته مې پاتې وشتم وویل سیاسي ډلې باید خپل منځي لانجی ختمې کړي. هیڅ یو څوک بیا د عدالت په فیصلو ترخیب نه کوي.
سیاستدانانو دا هم یو عادت دی چې کله د سپریم کورټ فیصله د هغوی په حق کې راشي نو بیا صفتونو باندې نه مړیږي، او که کله یو فیصله د هغوی د خواهش خلاف راشي نو بس بیا ورپسې لګیا یې غندنې کوي. دا صحیح خبره نه ده. نو دا د خپل خوښې عدالتي فیصلې غوښتل او چې بیا غرانه شي بیا غندل دا صحیح خبره نه ده.
د مای په څلرشتمه سپریم کورټ پاکستان ته پاکستان تحریک انصاف ګوند آزادي مارچ لپاره په یو درخواست د جلسې کولو اجازه ورکړه. ولی په 15مه چې تحریک انصاف ګوند چې په اسلام آباد کې جلسه وکړه نو د اسلام آباد د پولیس لخوا د مای پښ پګوښتمه وویل شو. د جلسې مظاهرینو د دوی د پولیس او رینجرز ځواکونو غړي په کاڼو ویشتلي او زخمیان کړي دي. عدالت فیصله کړې وه چې دغه جلسه دې پوره نه وي. د مای پښ پګوښتمه حکومت سپریم کورټ ته درخواست ورکړه د بد امن جلسې په کولو سره دي د یاد ګوند مشرانو ته سزا ورکړي ځکه دوی عدالتي حکم نه دی منلی. نو هغه درخواست یا مقدمه ختمه کړې شوه. مریم نواز هم د عدالت دغه اجازه ورکولو ته په اشاره دغه ټویټ کړو. د ورلد جسټس پروجیکټ یا د انصاف نړیوال پروجیکټ د قانون د حکمرانۍ د لاندې تیر کال د اکتوبر په رپورت کې دوی لیکلي د نړۍ په یو سل او یو کم څلوېښت ملکونو کې د پاکستان نمبر یو سل او دیرشم دی. یو سل او دیرشم مانا دا چې د انصاف او د قانون د حکمرانۍ په قطار کې پاکستان نه یو سل او یو کم دیرش ملکونه وړاندې دي، ولی یوازې نه هم ملکونه ترې لاندې دي. آیا دا چې پاکستان کې د عدالتونو د فیصلو یا قانون د حکمرانۍ لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي او یا نه پورته کیږي او یا بیا کومه بل وجه ده؟ صحفي او تجزیه کار غلام دستگیر مشال رډیو ته وویل
مطلب دا دی چې جج سی غلطی فیصلی وکړي چې کم غلطو فیصلو د وجه ملک او قوم ته یو په لوی توګه نقصان ورسیږي، نو دا غي تپوس د دې ججز نه کیږي. زمونږه د ججانو مسله دا ده چې د دې نه تپوس کولو والا څوک نشته. د دې باندې د پارلیمنت یا داسې بل یو اداره نشته دی چې کم د دې نه تپوس وکړي چې بای تاسو دغه فیصله وکړي د دې فیصله موږ له جواب راکړي.
نو آیا دا چې کله د عدالت کومه فیصله غلطه وي د ججانو نه د پښتنه د پاره کوم قانون شته او کنه او څوک تر جواب وخته شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوها علی گوهر ایډوکیټ مشال ریډیو ته دغه پښتنه داسې جواب کړه.
سپریم کورټ یا د های کورټ جج یا کوم الیکشن کمیشن ممبران واخلو یا د چیرمن نیب واخلو، د دې ټول مؤاخذه د آرټیکل 209 لاندې سپریم جوډیشل کونسل کوي. سپریم کورټ یو فیصله غلط او کی نه د دې عموماً طریقې کار دا وی هغه ججمنت پر انکوریم ډیکلیئر شي. پر انکوریم مطلب دا دی چې دا ججمنت ټیک ججمنت نو، او هغه داسې وی چې لیټس سے دو ممبر اف بنچ یو فیصله ورکړی دا نه دری ممبر اف بنچ هغه فیصله الټه کی. طریقې کار بیسیکلی دا دی چې هغه فیصله ختم شي.
خود سپریم کورټ له خوا بیا بیا ویل شوی عدالتونه آزاد دي. د هیڅ یو چا هیڅ یو ادارې یا د هیڅ یو سیاسي ډلې مرسته نه کوي، بلکې د آئین او د قانون په مطابق فیصله کوي. د 2023 په نومبر کې هم پخوانی چیف جسټس گلزار احمد په لاهور کې په یو سیمینار کې ویلو هیڅ یو څوک د دوی په کارونو کې مداخلت نشي کولای. د دوی د کارونو نه مراد عدالتي فیصله. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه روغتیاي چارواکي وايي د دې ځلې په یو شمېر کلو کې هغو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول ځانګړې درې ورځنۍ کمپاین پیل شوې ده چې د خالی په ورځ لڅاسکو پاتې شوي ول. چارواکي زیاتوي دا کمپاین له هغه وروسته پیل شوې چې د پاړه چمکني ځینو مشرانو خپل احتجاج ختم او لسیحت محکمې د دوی د ماشومانو د واکسینولو غوښتنه وکړه. د سیمې خلکو د دې لپاره احتجاج کړی و چې حکومت دې ورته پرمختیايي کارونه وکړي. د تاریخ ورغزي رپورټ اورو.
د کورمه ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په مرغو چینا میروکاتسي او مسعود آباد کې د خالی پورز لا پولیو واکسینو پاتې شو بنځو کالو ماشومانو دپاره درې ورځنۍ یو خصوصي کمپاین پیل کړی دی. د صحت محکمې یو ځای مشر محمد ادریس وایي دا کمپین دوی تر هغې وروسته پیل کړو چې هغلته د پړچمکنیو ځینو مشرانو د خپلو غوښتنو په حق کې شروع کړی خپل احتجاج د ختمېدو اعلان وکړو او له صحت محکمې د دوی پاتې شویو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو غوښتنه وکړه. چارواکي زیاتوي په ضلع کې د مئ په درویشتمه د پولیو پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی و چې بګې د ځایي خلکو لخوا برخه نه اخیستو له کبله تر 2000 زیات ماشومان له پولیو څاڅکو بې برخه پاتې شوي ول.
نو دو ډیمانډ ریفیوزل و دا مینه په دې کمپاین کې پاتې شوي و. دو خلکو سره تفصیلی مذاکرات دمو وشولو جرګې وشولې د ایڈمنسٹریشن او دمو څکم د هیلث د پولیو پروگرام ریلیټډ څکم کاسون دي دو سره مذاکرات کامیاب شولو او هغه کې کمپین اوس سٹارټ دی درې ورځې سپیشل کمپین به کیږي یو پرون ورځې نه سٹارټ دی بیګا وشولو نن دی او سبا وی د درې ورځې سپیشل کمپین وي او ان شاء الله چې سره مو شمون دي دا ټول به مو په دکی کور کوو.
د پړچمکنیو خلکو او مشرانو لامودې رهسې دا غوښتنه ده چې په یاد علاقو کې حکومت دور ته سکول او به هسپتال او سړکونو داسې بنیادی سهولتونه ور برابر کړي خو د حکومت دا دریز دی چې پر کم متنازع ځای آبادکاري شوي وي نو هغلته دوی ترقیاتي کارونه نشي کولی. که څه هم یو ځل بیا هغوی د خپلې غوښتنې په حق کې احتجاج وکړو خو حکومت د غزل هم ورسره ونه منله بلکې زور یې پر وړو چې آینده د پولیو مخنیوي له څاڅکو خپل ماشومان دی لری ونه ساتي. ځایي مشر ملک لول اکبر مشال لډیو ته وایي زموږ غوښتنه لا هم نه ده پوره شوې خو له پولیو واکسینو انکار مزید نشي کولی ولې چې په ملک کې د یاد ناروغۍ وایرس موجود دی او نه غواړي چې ماشومان یې له دغه متاثره شي.
احتجاج خو مو څه مودې پرې هغه کړی ده ختم کړی دی خو مو داسې حساب دی که نه څه کوم حقوق د مودي که نه خپل حقوق څه کوم وي هغه مو نه غواړو چو کورونه وي ورسره وړو بجلی نوی سکول نوی اسپاتول ای بیر کولی وتا کوز د مود درې زره کور دی سکول م نشته بجلی م نشته اسپاتول م نشته روړم په خوړ نو د مو حق دی بیر کولم بای کار دی پیریان کړه او بلې پیری بیا موته د حق حقوق باندې څه کوم لیاری دی هغه باندې نشي نو بیا به زکه خیر بیا احتجاج کوم بیا به د غرور تر وځو د څوکانه ټول.
د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه د مئ په ویشتمه دوه نوي د پولیو مرض کیسونه مخې ته تر راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېر شپږو ته رسېدلی چې دا ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ذکر ده چې پاکستان افغانستان د نړۍ یوازیني ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی وزیرستان په شوال کې د مئ پر ویشتمه په یوه ماین چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم ژوبل شوی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي د دې باوجود چې د ماین چاودنو په پرله پسې پیښو کې ماشومان معذوره او ځینې وژل کیږي حکومت او پوځ د ماینونو د له منځه وړلو په چارو کې سنجیده نه دي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ وار له مخه په سیمه کې د ځمک لاندې بمونو شنډولو کارونه پیل کړي دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان سیمې شاول کښې د جیمې په 13 ورځ مسپشین مال 2 بجې په مځکه کښې خواندي د ماین چاودنې په نتیجه کښې 14 کلن ماشوم سخت پرار ژلی شوی دی. د دغې پیښې په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید مشال ریډیو ته وویل
په 2 بجې په شاول کښې د عمر چک پوسټ سره د فوج چک پوسټ سره یو ژڼکی چې یغه بزه په ولې نوم یې اکرام الله دای د پلور نوم یې دین بادشاه دی عمر یې 14 کلا دی او لینډ مین سو برخلوص کیڼې پښه یې ضایع شوه. نو میزه مخته دا خبره کړې وه چې دا 400 کسون دي دا 4000 شي ټول وزیرستان د لینډ مین نه ډاک دی صفایي بالکل خیال نشته یي چې نشندي رو تکاوه نو میز ورته چې غوړ وزیرستان د لینډ مین نه ډاک دی میز دی چې صفایي دی وکړو دا د میز بچون روزانه یې میز ماند یې جوړي او دا ډېره نشه خبره ده.
د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویایی چې په ماین چودنې کښې فرار ژلی شوی کرام الله سره و مالی مرسته کوي او په سویلی وزیرستان کښې د پوځ ټیمونو د ماینونو صفا کولو چار شری کړی دو.
لینډ ماین چې کوم د کلیرنس اپریشن دی نو هغه اټس ا کنټینیوس پروسس دا لګیا یي هر وخت کښې د یونټس ډیډیکیټډ ټیمز دي هغې چې کوم دی سپیشل ځای آیډینټیفای کړي هلته بیا د کلیرنس اپریشن کوي. انشاءالله زمونږ اراده ده چې مونږ دا پروسس لا انفورسمنټ ایجنسی سره کوارډینیټ کړو ټول اون د کی سپیډ اپ کو
د راونه میاشت په ولاسم مې هم د سویلی وزیرستان بلادیش سیمه کلی تنګي پټونایک شه هم د مایند 14 په نتیجاک شه یو معشوم سخت پرار جلای شوای و او دا د هم یوداوی چې د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان وسلاوله په خلاف د 2009 کال فوجي عملیات را نجات نه پاس چکلا د مسجد سیمه تا خلق واپس لاجلی وی اغه نه پاس پدا سیمه کې په مزکه کې خواندی د ماینو مسله مخه تا روغلی دو او د دغه ماینو 14 په نتیجه کې په ګاند شمیر کې وړه وړکی او جنې کای مړ شوی او مازور شوی دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ په پیښور کې د مزګر 15 بجې شوې لن خبرونه ل انیسی اجمل اورو
بلوچستان د کویټي او لسبیلی پرته د سبي په پاتې ټولو 12 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رائے واچول شوې. دا رائے چونه سهار 8 بجې پیل شي او د ماخام تر 6 بجو پورې جاری و. انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي چې په دې انتخاباتو کې تر 1400 زرو زیات امیدوارانو برخه اخیستې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی چې د مې په شپږشتما د لانګ مارچ پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د تحریک انصاف ګوند په پلویانو د تشدد بدله باخلي نوموړي پرون په کلام کې یوې جلسې ته ویلي چې د حکومت پر ضد د دوی لاریون د پاکستان د آزادۍ جنگ و چې جاري به ساتي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د تحریک انصاف لانګ مارچ ته د فتنه مارچ نوم ورکړی و او ویلي و چې تحریک انصاف د دې له لارې ګډوډي رامنځته کوي. د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو ډاکټر زیشان چې د مې په ولسمه په شمالي وزیرستان کې تختول شي و نن خپل کور ته ورغلې دي. ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساس کې ورکوونکو ډلې مشر هم دي. د ډاکټر زیشان د تختونې په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي او نه هم چا د تختولو ذمہواري منلې. د کورمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په مرغوچینا، میروکاسه او مسعود آباد کې د خالی پورس د پولیو سید د مهم پر مهال له ویکسینو پاتې شو ماشومانو لپاره درې ورځې ځانګړي کمپاین پیل کړی دی. د صحت محکمې یو ځای مشر محمد ادریس پرون مشال لیډیو ته ویل چې دا کمپاین دوی تر هغه وروسته پیل کړ چې د پاړه سمکنیو مشرانو د پرمختیایي چارو لپاره د خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړ. په کابل کې نن په لسګونو خصوصا د طالبانو لخوا د دوی په حقونو د سختو بندیزونو لګولو پر ضد احتجاج کړی او د ډوډۍ کار او خپلواکۍ نارې وهلې. د زده کړو وزارت مخې ته راغونډ شوو دغه خصوصو چې پکې د سنو مخونه پټ وو شعارونه ورکول چې تعلیم زموږ حق دی او خونځي خلاص کړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هیله څرګنده کړې چې متحدین به ورته د اړتیا وړ وسلې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په ختیځ ښار سیویرو دونیس کې د سخت جګړې د رپورټونو مخې ته تر راتللو پر مهال په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي.
مشال ریډیو لن خبرونه او سببله موجود روسي ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني وزیر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو دي چې د بندیزونو د لیکېدو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادرولو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه زموږ د خبریالې دا رپورټ.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د مې میاشتې په 28 نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولس سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولس سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 24مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د رسمي شمیرو تر مخه په 13 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومان پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. وای ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو په بیا پرې نه کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خنړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډی پی ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبل اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درېو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومانو اور اخیستی و. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 8500 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 زیږدیز کال د مې پر 9مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمانځل شوه چې ګڼو لیکوالانو، مخبرو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و. د پښتو ورځ لپاره د دې نیټې انتخاب ځکه وشو چې د لیکوالانو په خبره پر دا ورځ کومه بله ځانګړې ملي، اسلامي او یا هم نړیواله ورځ نه لمانځل کیده. نن په دې اړه په ځینو ځایونو کې غونډې جوړیږي او ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو هم لیکنې کیږي. زموږ همکار عصمت څاروان په دې تړاو په جرمني کې میشت د قاموسونو په نوم د پښتو آنلاین ډکشنری له چلوونکي احمد ولی اسکزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا ورځ د دولتونو په کچا نه بلکې تر ډیره پر ټولنیزو رسنیو لمانځل کیږي، نو آیا دا کار به پښتو ژبې ته ګټه ورسوي؟
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي. یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي، دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. تا دغه سي کلتوري ورځي دغه سي د پښتو ژبي ورځ ول منځل سي هغوی ته ورپیادیږي هغوی ته د احساس ورکول کیږي دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس دی هغه تقویه کیږي دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې د ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نو شکل یادوي یو غشمیر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده د خلکو لپاره د موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمنځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي دوغوی شمیر زیات سوی دی چې پکښې کې دلچسپي اخلي پکښې کې لیوالتیا لري د هغو شمیر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات سوی دی په سوشل میډیا کې زیاتره کسانو سوشل میډیا ته لار موندلې ده. په دې ترڅ کې کوایم ګټور کار یو دا دی چې دغه ځوانان مشتاسو چې دي هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې د هغوی تعارف او د هغوی په حق له معلومات هم خپریږي چې مشتاسو په سوشل میډیا کې وینو او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلي وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلي وي دغه یې شریک کړي وي هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوی ده او زیات ځوانان او پیغلي هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډېره لمانځي یا ډېره توجه ورته لري هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې تبصرې بې کړلې اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوي ده نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لیږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات سوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده او دا چې اوس په رښتیا هم ده دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات سوي دي کنه دا څوک اټکل کولای شي خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې ده کنه. ده
د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت چې همدن منځل کیږي مو په جرمنی کې میز د قاموسونو په نوم د پښتو آنلاین ډکشنری له چلوونکي احمد ولی اسگزی سره د اسمت ساروان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د ننګرهار د مادن یا قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو قراردادونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو استخراج دوی وایي چې په قانوني توګه روان دی. د دوی زیاتوي د دې اقدام یې د پام وړ شمېر وګړو ته د کار زمینه هم برابر کړې ده. بل خوښوونکي د قانونو قانوني استخراج ته په ښه نظر ګوري او تمه لري چې په ترڅ کې به د فساد مخه ونیول شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
افغانستان یو له طبیعي زیرمو ډک هیواد ګڼل کیږي سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د قانونو استخراج په سمه توګه نه ترسره کیده خو لکه نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي د زیاتو قانونو د استخراج قراردادونه یې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره کړي دي. د ننګرهار د قانونو ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو قراردادونه له یو شمېر شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو د استخراج چارې په قانوني توګه ترسره کیږي. د ننګرهار د قانونو رئیس مفتي عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونه چې په قانوني ډول یې د استخراج چارې پیل شوي پکې د شوکانی، نفرایت، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونه شامل دي.
محصول بیچک وی حتی تر دې پورې موږ داسې ما هم لرو ماده هم لرو چې دغه محصول پینځنی ملاقات پیدا پیټر دولت ته محصول ورکوي او داسې معدن هم په کامه کې لور رسېدي هغې 500,000 او 300,000 دا محصول دی پیټر محصول دولت ته ورکوي. دا یو ډېر غټ شی دی. انشاءالله دولت هم خوب سره درېږي او دارنګه ولس ته ډېر زیات کاروبار پکې پیدا کېږي، تجارت کاروبار.
مفتی عبدالحمید اخوند وایي تازه د ننګرهار په ګامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د 11 کانونو استخراج پیل کړی او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ 11 معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګه د 11 شرکتونو ټول په موجودګۍ کې د هغوی د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق د هغوی استخراج
د نظر خاوندان په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو ښه ګام بولي. ډاکټر اسدالله خالص تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي، بلکې د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بېروزګارۍ نه سر ټکوي، په لسهاوو زره خلکو ته کار پیدا کېږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي، نه یوازې د هره ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو مسؤلینو باندې شوند فساد پدیده مونږ ته ډېر په خانه را پاتې ده او احتمال شته چې په دې کې هم وشي. خو خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
نوموړی زیاتوي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کېږي او باور دا دی چې که د هیواد په بېلابېلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پانګونه پرې وشي، دا هیواد په ځان بسیا کېدای شي.
له جلال آباد مزمون د خبريال رپورټ ورو د خیبر ضلع د پخوانی باړی مارکیټ کاروباریان حکومت غواړي چې افغانستان سره تجارتی لار دی د غیر ملکی سامانونو د وړلو او راوړلو لپاره ورته خلاص کړي. د دوی په خبره دا کار د دې مارکیټ د بیا بحالۍ او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو لپاره ضروری دی. حکومت له افغانستان سره یوازې د قانوني تجارت اجازه ورکوي. د فرهاد شنواری رپورټ.
د خیبر باډ مارکیټونو سوداګر وایي چې د ضلع سره لګیدلې د افغانستان هغه پخوانۍ لارې د خلاصې کړل شي چې په کومو به مودو رئیس افغانستان نه خیبر ته غیر ملکی سامانونه راتلل او دلته به پرې مارکیټونه آباد وو او سودا لپاره به ورته د پاکستان یو شمېر برخو نه خریدار راتلل او ډېر په ارزانه بیه به سودا کوله او د ځایي خلکو روزګار ورسره روان وو. د خیبر په باډه بازار کې د کپړې یو دکاندار شعیب خان پردای مشال ریډیو ته وایي
د موږ د کبیلې پر یو معاشي او ذریعہ و باړې خو په غونډ پاکستان کې د ډېر زیات مشهور مارکیټ و، ځکه چې اوس موږ په ډېر پنجاب کې لوکل لوړ شو لکه اوس په اسلام آباد کې باړه مارکیټ شته، په پنډې کې شته، چې کوم د بهر نه ملک مال راتو د ټول دغه باړه مارکیټ به ویل په دا کې چې کرا قریب و او الکترونکس به و، کپڑا به و، اپ کې بارانه کپڑا به و، ټایر به و اپ کې، نو دغه سبه د لکه چې کم غریب کار طبقه خلکو دغه بم کې روزمانه او خپل ټکا ټکا مزدوري کې روانه و. دا باړې چې کم د تورخم گیټ ته دا تقریبا د 50 کلو نه زیات ټیم کېږي چې بند شو دی ترانزیت، بلکې د کله چې دلته په لکه باندې حالات رو دي نه مخکې دا شی بند شو دی. دا پخوانی لیارې و او دینه چې کدي مخکې قبایل خشوي دې په وجه موږ حکومت ته بیا د اپیل کوو چې دا لیارې کلو کې.
یو بل دکاندار علي محمد پرده وایي چې بدمنۍ له امله یې باړې نه کډې کډې وي، خو اوس ورته بیرته راستانه شوي او دا بازار یې پخپله یو ځل بیا آباد کړ.
انتها پسندی چې کوم آپریشن شوی دی په بوڑا کې د 2009 نه تقریبا چې 2016 پرې بوڑا بند وه، په دا کې خلک ډېر متاثره شویم دي. دکانونه پکې ویرون شوي دي، داسې دکاندارانو پکې سامانونه خراب شوي دي. نو الحمدلله په 2016 کې چې کله د بوڑې د کلویدو اعلان وشو نو موږ باقاعده دلته چې کوم دی په بازار کې ډېر غټ هغه وچلولو کمپین د بټتل نبیم دکاندارانو وستل، د شاکس نبیم روستل، د نورو ځینو نبیم روستل. خو موږ لا چې کوم دلته ویرون شوي د غوا ظلم نه ده میلو شوي، خو دلته د موږ سره د بازار چې څومره تاجران دي دغو سره داسې وسایل نشته دی، دومره پیسې نشته چې هغه سامانونه را پوره کړي چې دغو خلکو ضروریات پرې پوره شي.
سباندی شپک کالا پورش ول چې په باډا او خو شاسی مو کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزی عملیات سر تر رسیدلی او حکومت دا کوي چې په دې سیمه کې وس امن بحال کړای. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د خیبر ضلع او د افغانستان ننګرهار ترمنځ ټولې لارې تړلې او یوازې په تورخم باندې په پاسپورت او ویزا باندې خلک تګ راتک کولی شي او امپورت اکسپورت په ذریعہ یوازې قانوني کاروبار ته اجازه شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پښتونخوا د کورمې د په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسي، خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دې سیمه کې د هلکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عرضي توګه د هلکانو په سکول کې سبق خول کیږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق څخه محروم دي. ځایي چارواکي بیا وایي د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د یو سکول جوړولو پریکړه کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال طارق ورغزی رپورت چې د وی ماشومې په غټ پیلې کې
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موته د جلکیو سکول منظور کړای شي. ما هم د ډېرې جلکیو سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشومه جنۍ د مناتو اوسېدونکې ده چې د خپل تعلیم په اړه فکرمنده ده، ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سهولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی، خو ځایي مشر غزنی ګل وایي هغه هرځې دی چې له ماشومانو یې کله هم بیا اخیستلی شي. غزنی ګل زیاتوي په علاقه کې چونکې د جنکو خپل سکول نشته، نه هغوی مستقله استاذه هم نه لري.
ایف سی په زور نیولو کارنل صاحب ډبل بیټ چوالو بے سونه ډبل بیټ لری کو بے ایف سی چلاوالو کلا بند کلا خلاص بیا غنوی دا ټیچرون نه وی اندسی ایف سی والا برتللو لکه مستقیل گرل پریمی سکول منتو نشتو دا.
منتو علاقہ د منځنی کور می په حدودو کې راځي. چرته کې د خلکو آبادی په زورګونو کې دا، خو هغلته د ماشومانو جنکول لپاره سکول نشته، ولې د هلکانو دوه سکولونه دي چې یو تر پنځم او بل تر لسم جماعت پورې دي. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یوشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم لا بنیادی سہولت محروم دي.
منتو حکم دے دا ډیر غټ آبادی دے دی، خدا د تعجب خبره ده چې په یشتمې صدای کې هم دا خلک حکم دي دینه محروم دي او دا د وخت تک آزاد او مطلب الته مشومانی حکم دي دا غویم حق جوړیږي زنانه مشومانی څنګه تعلیم وای کی.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو توای په منتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته، خو اوس به داسې نه وي، ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بله ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوي په هغه سکول کې د 50 نوي استادانو برتی به کیږي، چې سره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لارو مومي.
هر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی دا به موږ د پرایمری نه سٹارټ والو او دا به موږ د جنکو د پاره سٹارټ کو او لنګرو چې کوم دی هغه چې لنګروم لازمی دا کول دي ناغي ته موږ چې دا د بوایز د پاره به سٹارټ کو. بیا موږ پنځه د پی ټی سی هایرنګ ټیچر چې کوم دي دا پنځه ټیچران موږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل ده. چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګې د بره او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی، ولې چې هغلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادي سہولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي چې په هغو کې دا وخت څلوروي زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د پېښور په ډبګرای بازار کې له شاوخوا 1550 راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخواني مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانی وغو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی، وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه هم جوړوي. چانواز ترگزے ہر دکان تو رگلے او دا رپورٹ ہی تیار کرے دے
دوش کلن حماد پر ڈبگرے کے خپل در باپونو په دکان کې لګیا دے در باپ ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي حماد او د دمو شورور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېخو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چرته وره شوي دا غې علاقې لرګی دي کې کار کوي
فرق سی
نو دا چې کم لرګی د تور والا زیادو مغی کې وینزم زیاتی بلاغه لرګی پوخي صفائی دمونګه غزینه راغړو
دا لرګی ګرانه
کټ ماشين کې دمون کټکو زنګ ماشين دیلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشنګل ته وو کو به عدالت راوړو
تقریبا دا سه د 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه ځین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه چې زغه ګومه جی دې 15 منټه وګوم نو زما د ګوتې د سټو کې چې کم دی دغه کی ځین ځین وخت دی باندې پولې مرخ کار کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دې د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي درباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتره د ډاکټر زرازی یغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې د زیاتره سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورله غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه آله نشته دی
زیر بم کٹے دا مین تارونی دے تخ کراول ہوئی دا بر پاس ٹٹو ورتا ہوئی
یو دا غیتم ہوئی
یو آو یو دے تا ہوئی دام بریج دیو دام بریج دے دا دا پاس بریج دا دا خکت بریج
بریج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دے کنا
دور میں پوچھا تھی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونه د پای شي بي دي لن خبرونه بال انیسی اجمل اور
نن د بلوچستان د کویټي او لسبیلی پرتا د سبې په پاتې ټولو 2.5 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رائے واچول شوې دا رائے چونه سحر 8 بجې پیل شوه او د ماخام تر 6 بجو پورې جاری و انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي چې په دې انتخاباتو کې تر 1400 زرو زیات امیدوارانو برخه اخیستې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی چې د مې په شپږشتمه د لانګ مارچ پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د تحریک انصاف ګوند په پلویانو د تشدد بدله باخلي نوموړي پرون په کلام کې یوې جلسې ته ویلي چې د حکومت پر ضد د دوی لاریون د پاکستان د آزادۍ جنگو چې جاري به ساتي الته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د تحریک انصاف لانګ مارچ ته د فتنه مارچ نوم ورکړی وو ویلي وو چې تحریک انصاف د دې لارې ګډوډي رامنځته کوي د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکي ډاکټر زیشان چې د مې په ولسمه په شمالي وزیرستان کې تختول شي و نن خپل کور ته ورغلی دی. ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساس کې ورکوونکي ډلې مشر هم دی. د ډاکټر زیشان د تختونې په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي او نه هم چا د تختولو ذمهواري منلې. د کورمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په مرغو چینا، میروکاسې او مسعود آباد کې د خالی په ورځ د پولیوسي د مهم پر مهال له ویکسینو پاتې شو ماشومانو لپاره درې ورځنی ځانګړی کمپین پیل کړی دی. د صحت محکمې یو ځایي مشر محمد ادریس پرون مشال لډیو ته وویل چې دا کمپین دوی تر هغه وروسته پیل کړ چې د پاړه سمکنیو مشرانو د پرمختیایي چارو لپاره د خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړ. په کابل کې نن په لسګونو ښځو د طالبانو لخوا د دوی په حقونو د سختو بندیزونو لګولو پر ضد احتجاج کړی او د ډوډۍ، کار او خپلواکۍ نارې یې وهلې. د زده کړو وزارت مخې ته راغونډ شوو دغو ښځو چې پکې د سنو مخونه پټ وو شعارونه ورکول چې تعلیم زموږ حق دی او ښوونځي خلاص کړی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هیله څرګنده کړې چې متحدین به ورته د اړتیا وړ وسلې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په ختیځ ښار سیویرو دونیس کې د سختې جګړې د رپورټونو مخې ته تر راتللو پر مهال په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه ته نه غواړو. د پامان.